السلام علیکم وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې زه امید زهیر مالمو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم لومړی خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټام ویست د قطر له صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن السانی او د هیواد د شخړو د هواري لپاره له ځنګړي استازي مطلق القحطانی سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړي خغلی ویست د لیدنې په اړه چې په پلازمینه دوحه کې شوې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي قطر د امریکا د ګټو د خوندیتوب په برخه کې د واشنگتن مهم همکار دی او د هیواد د افغانانو د حقونو ملاتړی دی خغلی ویست د دې لیدنې نور جزئیات نه دي ورکړي د افغانی ول اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی میرمن الکساندرا مصطفا یا ازادي رادیو ته وویل هله اداره چې طالبان د دې خاون له زندانه خوشی کړی بهبودی د جنوري په 15 یو ورځ وروسته تر دې طالبان ونیو چې د فرانسې کابل ته ولاړ د بهبودی میرمن ازادي رادیو ته وویل چې د دې خاون خبريال دی جنایت یې نه دی کړی او تر اوسه په تیر وڅ باندې دریو میاشتو کې دا یو ځل توانی دلی ته چې په ټلیفون له هغه سره خبري وکړي په تیر وڅ باندې یو نیم کال کې چې طالبانو کابل نیولې ده یو شمېر مدني فعالان او خبريالان نیول شوي ځنې یې بیرته خوشی کړی او یو شمېر نور لکه مرتضی بهبودی او د قلملار د بنسټ مشر متی ولاویسا لا هم په بند کې دي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د یو پخواني ځای پر ځای شوی ماین په 14 کې یو دیر لس کلن ماشوم وژل شوی او یو بل ټپي دی د طالبانو د حکومت د کندهار د والی وین حاجی زید رسنیو ته ویلي دا پیښه د جمعې په ماښام ناوخته د میانشین ولسوالۍ په خاشکشي سیمه کې شوی د نوموړي په خبره ټپي شوی ماشوم د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوی خو د اوسني روغتیایي وضعیت په اړه کره معلومات نشته د تیرو جګړو پاتې مینه او نور ناچاو د مهمات لا هم په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي په بدخشان کې یو مېرمن او یو ماشوم د کوکچی په سیند کې غرق شوې دي د بدخشان د حوادثو د ریاست مسول محمد کامګار پرون ویل چې تر غرمی وروسته درې ماشومان او یو مېرمن سیند ته وغورځیدل چې دوه ماشومان خلکو راو وستل او دا مېرمن له یو ماشوم سره اوبو یوړه تر اوسه د دې دوه تنو مړی نه دي موندل شوی هاخوا بیا په تخار ولایت کې یو مېرمن نامعلوم وسله والو وشلې ده سیمه کې طالب چارواکي وایي یاده مېرمن کورته پر لار و چې د سینزیو په سیمه کې پرې ډزې وشوې او وشل شوې ده او پاکستانی پولیس وایي کوټه کې درې تنه ماشومان یوې چاودنې وشلې دي د پولیسو یو چارواکي شبیر احمد پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل د ماشومانو پرون د چمن په خار کې په یو کور کې یو بم سره لوبي کولې چې چاودنه پرې وشوه پولیس وایي تر دې مخکې په دې کور کې افغان کډوالو ژوند کاوه خو دا څرګندنه ده چې دا بم څنګه ماشومانو تر لاسه کړی دی پاکستانی پولیس وایي د دې چاودنې تحقیقات روان دي
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن د خصوصي حریم پاکله خبري کوو خصوصي حریم یعنی څه او آیا په اوسنۍ شرایطو کې د افغانانو خصوصي حریم ته درناوی کیږي دا د دې تورته پختنی د خبرونه لمل مسخه کوو لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي
خصوصي حریم لکه څنګه چې لدغه نوم نه معلوم ده هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولای شي ځانته وټاکي او لدنه د خپل هغه رقم چې زړی ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پورې اړه لري د دې ترڅنګ مسکن پورې اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دی دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده مثلا څوک نشي کولای چې zarar ورته ورسي تلاشي کی مثلا یا د لاتوکو د وهلو تکولو مثلا متربوسی باندې رقم سره کوم مسکن ته خبر رسیږي نو مسکنی ملکیت د د پوری مربوطه کغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د پوری مربوطه ده او د خصوصي حریم ګرنل کیږي باندې رقم د اطلاعات موضوع دا معلومات و مراسلات و مکاتبات دا هم خصوصی حریم پوری رازی یو ډیر اساسی مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصی حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړل شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصی حریم ته یو خاصه پاملرنه شوی ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده په اندغه درې وړو لحاظ باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصی حریم په جسمی لحاظ باندې وسی نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیب پورې یعنی د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه او توقیف د خپل خپل سر باندې باندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت انداز وکړو به اساسي قانون د مسکن مثلا یو مسؤول ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ځی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دی او چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکي او یا هم جرم مشهوده اوسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤول ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلات او شخصي حریم کې که هغه د موبایل وسي که انټرنټ لحاظ باندې وسي او که لیکنې وسي که کتاب وسي، نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطح باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده، اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
اونو خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی، یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی، نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مثلا مطرح کیږي، خصوصي حریم کې د چا یعنی دومره دا مسله جدي ده چې په شخصي لحاظ باندې د دفاع مشروع مثلا مطرح ده. مثلا یو څوک راځي یو چا ته ضرر رسوي، هغه په جسمي لحاظ باندې خصوصي حریم تر تعرض لاندې راولي، هغه د دفاع مشروع تر حق لاندې کولی شي چې هغه انسان حتی مرګ ورته روا ده. همدغه رقم یو څوک د چا کور ته پرته له اجازې راځي، هغه مسکن خصوصي حریم ده، دا نو کولی شي چې د خپل دی مګر بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پوري چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولای ده. دغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د اجازه په کود کې څوک شته یو چا معلومات نشرایي په ټوله کې دا ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه، د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ دی قانونیت جرایم و مجازات په نظر کې نیولای ده، دا منع ده. یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیره بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو. نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینې دول لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چا ته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنه د شریعت دعوا کوي چې مثلا د من قانون هم شریعت ده او د من قانون قرآن ده او احادیث دي، مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطح د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترېنه ابزاري استفاده کوي. نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي. بیلګې ډېرې زیاتې دي. په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورځي، د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکښته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخیستل کیږي، تلاشي کیږي. یعنی مثلا د تلاشي په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشي کی، د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده، او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې د سیو رقم حکومت دوی جوړ کړی دی چې د دنیا په سطح باندې د سیو حکومت نشته ده، او په دې کې فقط اندغه حاکمه ډله ده، یو نوې استبدادي رژیم ده. او دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ عنوان باندې مسؤول نه ده. که چیرته تجاوزم پرې باندې کیږي، داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي. ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤلیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي، هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ. دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي، د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مسپاس یب تاسو که څنګه خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي، یو علت پخانه عقدی دی. که دا موضوع خره تر روښانه کړي چې اوسنی حاکم نظام ولې د خلکو په خصوصي حریم باندې تیری کوي، آیا ناپوهي ده، آیا د خلکو بیزاره کول له وطن څخه دي، آیا د زور ښوونه ده، بل اخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهي خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان دغه شته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې تر څنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې که هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړه کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدامن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګرام ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې راته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په باوریم چې دا ټول برنامه شوی کارونه دي د لپاره چې موږ مخ په شاو لاړ شو. او دوی یعنی کله چې طالبان حکومت تر لاسه کړ، د جنگ لپاره ډېر قوي ستراتیژي نه درلودلې، حکومت تر لاسه کړ، هر څه نظام یا ورس پارل شو یا هر څه چې و، ول بیرته د حکومتداري لپاره دوی هیڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تیرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلود، ستونزې ولی، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و، د اساسي قانون پر بنسټ، او هر اداره چې جوړه شوې ولا ټول اداري د ضرورتونو پر بنسټ په ډیرو مصارفو په ډیرو مواردو باندې جوړه شوې. مګر دوی دا ټول لمنځه بوتلل، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څو وتښتېدل، او دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپل ډلې او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهي ده، دلته پلان شوی کار ده، دیکې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامو باندې دا کار کوي. عقدې شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو او امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو، لاره د خلاصون څه ده؟ طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منچي، فرهنګ سره کم انکشاف وقت متوازن څنګه شي ژبې څنګه رقم شي دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تیرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغه یو اساس موږ نه لرو چې اساس نشته. نو طبعا د ماتور په دې شته حاکم ډلې باندې دا چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغه څه کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله، کله چې خلک ناپوهه پاتې شي نالوستي پاتې شي هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي. او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته، بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط داوی بل شوی او نیکول. نو دا حالت سبب شوی دا چې ټوله کې د دې ټول قصور له عام وګړو نه وېستل شي، او نن سبا عام وګړي د اندغه مرحله هغه قرباني دي چې په یو کې کبیر تخپل موضوع ته راشو. اندغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیرای کیږي هغه کس باندې څومره بعد اثر کوي. په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شو چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ګوره، د عدالت تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې هغه مناسبه ځای ورته وسی، او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی. د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې د طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړه، د دوی یو منطق هم دا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې. اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی، د دوه نشتون په خپل د موضوع ته دغه حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي، او دغه حالت چې موږ تاسو مخامخ یو سره
په اخر کې ک تاسو کسانو ته چې دم غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي، څوایل لري که څه هم په عامه خبره زوري وسره برابر نه ده، بیا هم عام وګړي په تمه دي راهنمایي ته مشورې ته دوی ته تاسو څوایې.
اول خو می غوښتنه لدی چارواکو نه ده چې دوی دي د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قران کریم کې، یعنی آیت او حکم د چې تاسو نشئ کولای د چا کورونه تبر لار شي، یا مثلا د دې زاورونی په د ټوله کې د په شرعي احکام او حدیثو باندې ثابت دي. نه غوښتنه می ده چې دوی ک وړي چې خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي، خلک فاصله ونه نیسي له نظام سره، او بیا د نظام د لمنځوړلو عامل را پیدا نشي، نو لازم ده چې په خپل حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګه عام وګړو ته لازم ده اول قدم کې خدا ده چې دوی ته خپل حقوقونه پوه شي، بخبره شي، ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل ده چې بخبري له قانونه وزر نه ګڼل کیږي. او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول، مثلا دغه بحث د مشروع دفاع شروع مست کیږي، یعنی د مشروع دفاع د سیده یو خدای چې چا به زور نه رسیږي، ولی هدا اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي، هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غوونه د خپل وچته کړی، او بل اخر سره د دې چې خلک اسیران دي، د ډیر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري، تل قرباني شي دي، اما آرام دي هم نکینی په داسې مواردو کې. حداقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم که په هر لحاظ باندې وسی، د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي او دا د دوی حق ده او امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي رسنۍ په دې کې کار وکړي ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې مواردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه، سلامت اوسئ.
نن په خبرونه کې پر مشمانه باندې د درنو یا شاقه کورونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا غړی فضل ربی پښواک دی. دوی ته خره غلاست وی په پایل کې به راته وایي چې د مشمانه لپاره کوم کورونه درنه یا شاقه دي.
هغه کورونه چې دی مشوم له توان نه پورته دي او دغه د جسمي او رواني سلامتیا ګواخي حکومتونه بعد لغنه مخنیوی وکړي. داسې مشخصا چې د شاقه کارو په رابطه وي، مشخصا دا کلمه او جمله نه راغلي چې مثلا شاقه کارونه، خو حکومتونه مکلف کړي دي چې باید په دې قانون ژمن وي چې او د کنوانسون ته باید متحد شي چې دوی خپل په داخلي قوانینو کې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د حقوقو په رابطه او هغه کلنلار چې د ماشومانو په رابطه او د ماشومانو د خوندیتوب په رابطه وزکی کې هغه باید د ټول مسایل باید په نظر کې ونیول شي چې د ماشومانو هغه سلامتیا جسمی فزیکی وړتیا باید په نظر کې ونیول شي او هغه کارونه چې دوی ته مضر وي لاغې نه باید مخنیوی وکړي او په قانونو کې باید راولي.
په ملي قوانینو کې د ماشومانو په اړه څه ویل شوي دي؟
د افغانستان په قوانین کې چې تیر رژیم کې وضع شوی دي د ماشومانو پر رابطه واضح موارد لري، واضح وړاندوینې کړې دي، واضح اصول لري چې ماشومان په شاقه کارو باندې باید وانستول شي، یعنی لغوی نه د شاقه کارو ګټه وانخستل شي. دا صراحت لري په 28 او 29 مادو کې د موارد شته، خو هغه قوانین دي مخکینی رژیم و خو قوانین برخلیک تروسه په د اسلامي امارت په چوکاټ کې تروسه روخانه نه دي چې څه باید وشي، پلی دي که نه دي پلی. خو په هر حال په مخکینی قوانینو په اساسي قوانینو کې خو دا موارد راغلي و چې ماشومان باید له د شاقه کارو له هغه نه له چارو نه باید مخنیوی وشي او دوی د شاقه کارو ته باید وانستول شي.
یو شمیر کورنۍ سره لدی چې اقتصادي حالت هم ښه وي په ماشومانو باندې درنه کارونه ځکه کوي چې وي له همدې کوچنیوالي څخه کلک په خبره سخت سری وروزل شي. د دې کار په هکله تاسو څه وایئ؟
په افغانستان کې د اکثره کورنۍ او د پلارونو او د میندو په ذهن کې دا فکر شته چې اکثرا دا خبرې کوي چې ماشومان دې باید په وړکتوب کې په کار بلد شي، تمرین دې وکړي چې تر څو کله چې ځوانېږي نو په کار بلد اوسي. زه فکر کوم دا مفکوره په دې رابطه چې باید موږ شاقه کارونه پرې وکړو چې دوی تمرین وکړي او راتلونکي کې دوی په کار بلد اوسيږي، زه فکر کوم دا مفکوره روغه مفکوره نه ده. ځکه موږ په دغه مرحله کې چې موږ ماشومان ته اړتیا لرو چې باید دوی تعلیم و تربیه باید په سمه توګه وشي او دوی ته موږ ښې دي د ښه ژوند چارې ورته برابرې کو، مثلا دوی ته تربیتي چارې او تربیتي بنسټونه ورته جوړ کړو چې دوی ښه وده وکړي. یعنی دوی دغه فکري ذهني تربیتي هغه وده ډیره مهمه ده نسبت له دې چې موږ شاقه کارونه پرې وکړو. خو اوس دا شرایط هم د شاقه کارو شرایط هم نه ده او دا نړۍ اوس د ټکنالوژي نړۍ ده. موږ باید نور مهارتونه باید پر زده کړو چې دوی په راتلونکي کې یو مفید او سالم فرد به حیث په یو ټولنه کې را څرګند شي خدمت. خو زه فکر کوم چې دا باید اصلاح شي. دا مفکوره موږ نورو موارد ته ضرورت لرو چې باید په ماشومان را زده کړو، ماشومان ته تمرین ورکړو تر څو یو روغ فرد او یو روغ سړی جامعې ته وړاندې کړو چې که ښځه که نارینه یې چې د یو سالم فرد په حیث پټولنه کې خدمتګار اوسي. زه فکر کوم چې کته رقم 16 به تر بری
که څه هم اکثره کورنۍ خپل بې وسلی د لامل ګڼي چې په ماشومان باندې درنه کارونه کوي، خو مخکې مو ویل چې ځینې بیا له دې سره هم چې د ماشومان د حقونو پاک له په هواي نه لري په غو باندې شاقه کارونه کوي. تاسو اصلي علت څه ګڼي؟
په اوسنۍ شرایط کې افغانستان کې لډی ربا د مرغه اقتصادي اوضاع سیاسي اوضاع اجتماعي اوضاع ډیر ورانه ده. یعنی موږ وینو یعنی ضرورت نه ده د خبرې ته څنګه پر بحث وکړو. عملا وینو په ښار بازار کې په کلو باندو کې چې له ماشومان نه ډیر ناوړه استفاده کیږي، ډیر شاقه کارونه کوي او دوی بیچارهګان شاقه کارو ته مجبوره کیږي. زه فکر کوم چې یعنی دې لاملونه واضح دي چې د افغانستان دا ناوړه شرایط، ناوړه وضعیت او اقتصادی مشکلات دا ټول ماشومان په دې اړه کړی، په دې اړه کړی دي چې شاقه کارو ته مخه وکړي. داسې کورنۍ مشته چې په مشر دې کور یا وجل سوی ده یا بهر ته تللی یا مسافر ده، خو په هر حال په کور کې نشته. نو ماشومان داسې د کور څارنه کوي، کور په هر مقصد یو مړی ډوډۍ د خپل مور ته او خویندې ورونو ته برابروي. نو دوی بیچارهګان نه ډېرې بدې استفادې هم کیږي او دوی مجبوره کیږي چې دغو هغه ته دغو شاقه کارو ته مخه وکړي. خو اکثره د بیکاري اقتصادي مشکلات دا اساسي لاملونه دي چې او د مکتبو مشکلات، تعلیم مشکلات، دا یو لم سلام نور لامل نه دي چې د دې بایس کې چې ماشومان دي ته ارت سي چې شاخه کارو ته مخاو کی
په ماشومان باندې د درنو کارونو زیان راته وایي.
دا خو لورای معلومه ده چې کچېره منګه په ماشومتوب کې ماشومان په دې ار کو چې دوی شاخه کارونه وکي، دوی له فشار لاندې زیات کارونه تر سره کوي په ماشومتوب کې. خو معلومه ده چې منګه پراتلون کې په ځواني کې منګه اغنه دیو عالم فرد په هیڅ کولونه کې اغنه منګه ګټه نه سوخسته. اکثر د دوی منفی تبعات دادی چې دوی په معلولیتو باندې اخته کیږي، دوی رواني مشکلات پیدا کوي، د تعلیم زمينه ورته مساعده دي، خو د تعلیم وخت کې خودي شاقه کارونه کړی دي، په نورو کاروبانی مصروف او بوخت وو. نو دوی په ځواني کې خو معمولا لډیرو نمکړتیاو سره مخي. نو من خو اله لرو چې اوس د منګر حاکم نظام اسلامي امارات باید د ماشومانو په اړه باید خپل تدابیر باید ونیسي، ځکه دوی ډیر اړمن دي او ډیر شد ضرورت دي په دې رابطه. دوی باید یو تدابیر باید وسنجول سي او کومه پالیسیان سي دي او کوم مخکنی قوانین سي دي او برخلیک معلوم سي چې د اساس له ماشومانو سره منګر روغ استفاده، روغ تربیه او روغ تعلیم ورکو چې پراتلونکي منګر یو سالم فرد په هیڅ جامعه کې غن غټه وخت.
په ماشومانو باندې د شاقه کارونو د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟
زه فکر کوم اولین مکلفیت دا چې فعلا د منګر حاکم نظام دا دوی باید خپل د تیر قوانینو پر اساس کې او ځانته نور قوانین وضع کوي او د خپل نور اصول او مقررات لري، د نړیوالو کنوانسیونو پر بنسټ، علل خصوص د نه سو نات یا کنوانسیون پر اساس د خپل کوم پالیسي چې دی هغه باید د ماشومانو د حقوقو پر اوته او هغه ټول اصول او مقررات چې د ماشومانو پر اوته دي هغه د رعایت لپاره باید قوانین وضع شي. کورنۍ مکلفیت لري چې په دې اړه د خپل خاص مراقبتونه له ماشومان نه وکړي. مکلفیت د کورنۍ مکلفیت هم دا ده چې ماشومان ته سمه تعلیم ورکړي، خې تربیه کی او له شاقه کارونه او له سختو کارونه باید پرې نه کړي. او دا مفکوره چې ځکه په ماشومتوب کې ژوند فشار واچو شاقه کارو ته اړ کو چې ترڅو سي د ځوانۍ د کارو تمرین ولري، دا مفکوره به سره اصلاح کو. او اول کې د کومتونو مکلفیت ده او ثانیان د کورنۍ او د پلرونو د میندو مکلفیت ده چې د خپل ماشومان نه باید مراقبت وکړي او دی حمایت کی د تعلیم د تربیه زمینه ورته مساعده کی ترڅو موږ پراتلونکي کې د سالم فرد په حیث دنه په جامعه کې ګټه واخلو. ډیره مننه.
درن دوستانو، د افغانستان د حقوق پوهانو د رهبری شورا د غړي فضل ربی پژواک خبرې مو پر ماشومان باندې د درنو یا شاقه کارونو پاک لو اوریدلې. دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه کی چاري.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي د ازادي ملمه د زنګړي پروګرام ته مو زفریدا سیال هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې زما ملمه د دینی چارو کارپو همدارنګا د حقوقي چارو کارپو ډاکټر سلاودین سیدی دی. خغلی سیدی سره به د هغې د ژوند په اړه او همدارنګا د هغې د زده کړو او د چې څرنګه دې مقام ته رسیدلی په دې ځانګړې مرکه کې ورسره خبرې اترې وکړو. ډاکټر صاحب په پیل کې ستړي مشئ، په خیر راغلی. راځئ چې ستاسو د ژوند، ستاسو د پیدایښ، د زی او همدارنګا ستاسو د ابتدایي زده کړو نه پیل کړو.
ما ابتدایي زده کړې د لغمان په ولایت کې کړې دي، بیا مې متوسطه او عالي زده کړې په کابل کې د امام ابو حنیفه په مدرسه کې کړې دي، او په کابل کې مې کورس د قضا لوستی دی، او همالته د دې سبس محکمه کې چې ما د قاضي وم، بیا مې د لوړو زده کړو لپاره خارج ته سفر کړی دی.
ډاکټر صاحب، که دا راته ووایي چې کله چې ښوونځي ته تللی، د ښوونځي نه به پیل کړو، لغمان کې مو درس ویلی، همالته مو پیل کړی دی، د لغمان په اړه ته وایي، د ماشومتوب د خاطرونه وایي، لومړی ځل چا ښوونځي ته بوتلی؟
زه په هغه د اول نه تر دریم صنف پورې په د حیدر خانو په مکتب کې، هغه ته چې زما د مور کاکا معلم و، او هغه ته په مسجد کې منګه د اول نه تدریمه پوری د هغه د نظر لاندې، الله دې وبخي د تمام مور سره، زه او زما ورور یو ځای زده کړې کړې. بیا مو متوسطه مکتب په ولایت لغمان مې ترلام، هغه کې متوسطه ابتدایي کې مو زده کړې وکړې، او په دې دواړو ځایو کې ډېره اوږده لاره وه. هره ورځ سهار به وخته پاڅېدلو، ژمي کې به لږ ذره ساړه وو، لاره کې به مو اورونه بلول چې ځان ګرم کړو، بیا به مو سفر کوو تقریبا 15 مایل شاوخوا کې د مترلام متوسطه مکتب ته تلو، هر ورځ مو د هرې خوانه لاره وهله. نور په مکتب کې نو صنفونو کې ملګري و، دوستانو، لوبې وې، او درسونه و، ښې خاطرې لرم.
ډاکټر صاحب، که دا هم راته وایي، د هغې د ښوونځي د دورې یا په ټوله کې د هغه د مکتب د دورې ملګرو سره کله چې هغه وخت کې درس وایي، ځینې ژمنې کوي یا دوی داسې فکر کوي ځکه ماشومتوب وي چې همدا وایي د تل لپاره ملګری وي، اوس هم د مکتب د دورې کوم ملګری لري چې ورسره په ارتباط کې اوسي؟
ډېر ځلې داسې کېږي چې په مختلفو مناسبتونو سره په مختلفو مجالسو کې دلته غږیږو چې سره سجره وباسو، نو بیا داسې دوه درې ځلې داسې شوي دي چې زما د متوسطې مکتب په اصطلاح هم سم فایختلی دی، او اوس یو غټ مقام لري، یو په اصطلاح تحصیل کرده دی. داسې کوم خاص تعهدونه خو نه و، اما بیا د متوسطه مکتب نه وروسته چې بیرته د امام ابو حنیفه مدرسې ته راغلو، هغلته نو ملګري و، اشنایانو په اصطلاح هغه هم فکره د د د د ټوخو د ټقالو او د اخوادي خو د تګو د راتک، الحمدلله ډیر و، ډیره خوشاله دوره وه، او د ډیرو سره روابط لرو او لرم، او تر ډیره حده پورې یو شی چې وشو هغه دا شو چې د هغه صمیمیت چې و، بیا بله هغې د تغییرات د سیاسي چې راغله، ډېر یې په مختلفو اړخونو کې د قومندانان شو، رئیسان شو، قاضیان شو، او په اصطلاح په سیاسي لحاظ باندې مختلفې لارې مو پای کړې دي، اما هغه صمیمیت او اړیکې دومره ښې وې د هغه دورې چې سره د دې چې په سیاسي فکر باندې متفاوت و، اما که کله ناکله به هلته او دلته کار پیدا کېده چې ورته به یاداشت یا مسج ولېږه، په ډېر اخلاص سره به اجرا کوو چې دا هغه ډېرې شیرینې خاطرې دي چې سره د دې چې د سیاسي لحاظه متفاوت فکر درلوده، اما کله به چې زمونږ پیام ورته ورسېده، په ډېره خوشحالي به اجرا کوو. دا هغه مثبت جوانب دي چې سړی
ډاکټر صاحب د کورنۍ په اړه مراته وایي، ستاسو په کورنۍ کې تاسو نومړی کس وای چې لوړ زده کړې مو وکړې، کله تاسو وړاندې هم ساسه کورنۍ روخن فکر و؟
زما دا خبره چې کوم، زما په استله یو مور و، معنا یې دا ده چې یو مور په دی وایم چې مونږ یو لسرونه او خورګانو، یعنی دوی خورګان او نه ورونه او تمام لوړ زده کړې کړي دي. اما د ډاکټرا تر کچې پورې زو زما وړوکی ورور چې ډاکټر مزبان میږي په هالند کې اوس خپل سرجری لري، او زه د حقوقو په ساحه کې ناغه او بل نورونه نو انجینرانو داسې نور زده کړې درلودلې او نظامي برخه کې هم وو. دو ورونه مې شهیدان شوي دي، الله تعالی دې د تمام عمر سره وبخي. او خورګانې مشر خور، خو د مشر خور اولادونه په افغانستان کې د لوړو زده کړو مناسبو خاوندانو، او اوس هم یو دوشته هلته د مشر خور هغه، او بیا نو د کشري خور اولادونه په آلمان کې زده کړې کړي، ډاکټران دي او انجینران دي. او زمونږ کورنۍ تقریبا 2.5 سوه په دې کې، نو بیا دا نوی نسل موافق نسل دی او کارنامې لري.
ډاکټر صاحب، حتماً د دومره بریالیتوبونو تر شا مور او پلار ډېره هڅه کړې ده، په دې برخه کې د کمیو رول ډېر زیات و؟ پلار ډېره هڅه کړې که مور؟ او تاسو په خپل ستاسو په شخصي ژوند کې د خوندورونو علاوه مور ډېر رول درلود که پلار؟
مور مې درسونه نه ولوستلي، خو قرآن شریف یې زده و، خلکو ته به یې قرآن شریف ویل. ما په یاد دي زمونږ په کلي کې مونږ د خیاطۍ ماشین درلود، مور به مې تمام کلی اولادونو ته رایگان کالی ګنډل، او دا یو د اختر کې به نو زمونږ په کور کې قطار ولاړو، چا به یاګان آګۍ راوړلې او چا به یاګان توپه راوړله، اما نور په رایگان ډول باندې به خلکو ته کالی ګنډل په چار دی منطقه کې. مطمئنا زما د مور هڅې او حوصله مندی الله تعالی دی وبخي وفات کړی دی، او د ماماګانو هڅې چې هغه هم په ننګرهار پوهنتون په دې هغه کې ډاکټر هغه. اما د پلار په برخه کې په وړکتوب کې زه 15 کاله د پلار د مینې نه په دین محروم وم، چې هغه سفر وکړ د مصر ازهر شریف ته او افغانستان ته اولین دفعه په ډاکټرا راوړه د ازهر شریف نه 15 کاله لږ زره مې احساس ده بے پلارے کول، اگر چې ماما گانو نور کاکا گانو اچھا ما پلار پلار وی بے چې تشریف راوړو نو خاص هڅه او خاص توجه، او د تمام ورونو نه کچیرته می غلط کړی نی پلار زه دوست لرم، الله تعالی د تمام مور سره وبخي. نو هغه دواړو هڅه کول.
ډاکټر صاحب، د لوړ زده کړو په اړه مرته وای، تاسو ولې تصمیم ونیو چې له هیواد نه بهر زده کړې وکړي؟
زه تر 1983 کال پورې افغانستان کې وم، او زما پلار د خدای وبخي د کوم سیاسي ګوند غړی نه و، چون د افغانستان د علماو او روحانینو مشرتابه درلودل او د کوم حزب غړی نه و، او د ده هڅې داسې وې وکړې شي په وطن کې د سولې لپاره یو وسیله شي او یو جوګه شي او یو رابطه شي. دا وسیله کېدل او دا جوګه کېدل د دې موجب شو چې هرې خواوې به ډېر غوښتل، او مونږ د یو خاص فشار لاندې واقع و چې نه مو پوهېدلو چې څوک به راته څنګه ضرر ورسوي، په دې چې د دې سیاسي عذابو د دې ډلو سره مونږ نه وو. نو
دا دقیقاً وبخښه ډاکټر صاحب، دا دقیقاً د مجاهدینو وخت و؟
دلته د مجاهدینو وخت نه لږ ضرر پخوا، لږ زره په خوا چې هغه ته داسې یو حالت راغلی و چې مونږ په هغه سیاسي موقف چې زما پلار درلودل، چون هغه د پوهنتون کې د اتحادی د استادانو او رئیس پژواک و، خدای دی وبخی د معاون د دې اتحادیو په مختلفو مناسبتو کې د تمام او عذاب او سازمانونو استازي د دې په اتحادیه کې اشتراک درلودل او په سیاسي ژوند کې فعال ژوند درلود. په دې خاطر باندې چون د داسې تاکید کول چې دا وطن باید په داسې استقامت جوړول شي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلق بابا او نه روس ته شي نه امریکا ته شي او نه بل چاته شي، یو معتدل لاره غوره کړي. چې متاسفانه دا په ډېر ځلي د په اصطلاح د قبول وړ نه وه، دا مختلفو جوشو خواته ده، نو د دې لار نه لږ ذره متاثر شوي یاستو. سره دې چې موږ مدرسه د امام ابو حنیفه کې وزه و زما ورور و او هغلته مو یو سلسله په همدغه موازی او پر بنیاد باندې مشکلات درلودل، اما په مجموع کې هغه هلته مو چې مشکلات هم درلودل شخصي ملګري و اشنایان یو شل نفره پنځه ویشت نفره د معاصرو شخصیتونو د وخت د معاصرو شخصیتونو الله تعالی دې وبخښي، لکه وفي الله سمیع، لکه هادي هدایت معاون دلوی سهارنوال او داسې نور شخصیتونو او ملا بزرګ د میاګل جان آرامسی او نور داسې ملګري او دوستان وو. اوس دلته غټ غټ رهبران او مشران دي خو دې خو په دې وطن کې د دې زمونږ شخصي ملګري او دوستان وو چې تر ډېره حده پورې که مشکل اساسی یاد، اما خبر داده چی په مجموع کې زما د پلار د روحیه په ما باندې تر ډیره حد پورې او د هغه موازی تاثیر کړی او تاثیر کوي. د هغه په نتیجه کې په 1903 کال کې زما تصمیم ونیو چې زه باید لوړې زده کړې وکړم. بیا مې نو پلار ته مراجعه وکړله او پلار راته وویل حتمان غواړي چې لاړ شي مالي ولازم، بس چا سره وغږېدل او بیا یې ماته وویل چې ورشه. هلته چې زه ورغلم ماته یې وویل دغه فورمه یو صفه فورمه وه، دا وایي خانه پوري کړه. نو بیا مې یو دو عکس هم راکړه، عکس مې چې ورته ورکړه وایي زه ځه په مخه دي ښه نو بیا زه درته زنګ وهم. بس یوه هفته بعد راته زنګ راغی چې سبا ته سهار په 9 بجو د پرواز دی، چې مې مور ته وویلې او چې مې پلار ته وویلې. پلار خو مې لږ دراوستېله و پاڅېده لاړ مونځتل او مور ته مې چې خبر ورکړه په ژړا واویله یې شروع کړه چې دا ته ولې داسې څه کوې. ما وویل نو زده کړې خو به کوم. بیا نو راغلم زده کړې مې ته په چارلس پوهنتون ته او دلته مې په حقوقو کې زده کړې شروع کړې. بیا نو هغه بله صفه ده زما د ژوند چې هغه بل اړخونه لري. تشکر
ډاکټر صاحب. که د همدې برخې په اړه نور جزئیات راکړئ، کله چې پوهنتون ته لاړئ یو بهرنی هیواد محیط هم کاملا متفاوت، هغه وخت کې مو واده کړی و که مجرد لاړئ؟
ما کله چې د شرعي زده کړې عالي زده کړې مې خلاصې کړې او د قضا کورس مې ولوست او د محکمه د سبز د ولایت کابل کې قاضي عضو د محکمې شوم، نو خبره تمامه جوړه وه چې زه باید ښځه وکړم. مګر زما په زړه کې دا شی و چې زه باید بهر کې په بهر کې د چارلس په پوهنتون کې هغلته ژوند متفاوت او د حقوقو په پوهنځي کې چې هغلته ډېر هغه علي د وخت د محل هم هلته اوسېدل او ژوند یې کوو متفاوت ژوند و. ما چون هغلته زه په عربي ژبه پوهېدلم راجستر شوم د څو ژبو ترجمان. په دوم کال کې مې په اول کال کې هر کال اویا کسه نه تر 15 کسه محصلین راتلل چکسلواکیا ده. د دې اویاو نه 10 نفره ناکامېدل او بیرته اخراجېدل او تلل. نیمایی پاتې کېدل. په دې نیمایی علت یې دا و چې زمونږ محصلینو ځوانانو په بهرنۍ ژبه باندې نه پوهېدل او ډکشنري او قاموس یې نه درلود. د دې په نتیجه کې دا ضایعات زمونږ ستر و. ما وکړی شو بله دې چې اول کال تحصیلات د اول ابتدایي کال صفر کال تحصیلات نه میاشتې مې وو ورځې په هفته کې اته ساعته ژبه ولوستله تر څو چې وکړی شم پوهنتون ته داخل شم. بله اول کال نه زه په دې متفق حقیقت شوم چې دا زیات زمنګ په دې زیات دي چې منګه ډکشنری نه لرو د دې شبي. نو په دوم کال کې مې پایلو ک د عربي ژبه په مرسته او څناڅه د انګلیسي ژبه د اول کال د پاره چې څه محصلین راتلل ما یو ډکشنری ولیکل چې دا ډکشنری د هغه ځای د وزارت معارف او د وزارت خارجه د خانه اوارد مو اخیسته. اما یو سهولت پیدا شو زمونږ محصلین ته چې یو مرجو. نو دا خبره قصه په دې کوم چې په دې ترتیب باندې زه د عدلیې په وزارت کې رسمي ترجمان هم ثبت او راجستر شوم. او چک سلواکیا دا رسمي ترجمان د ثبت او راجستر د ستاسو سوال میډیا دن دی وسته. د دې په نتیجه کې ماته خاص مهر او ټاپر اکر شو چې ما په رسمي اسنادو کې به چې محاکم او نور مراجع او ته ترجمه کوله دا سند به رسمي پیژندل کېده. د دې خبرې معنا دا چې زه په متوسط ډول باندې چې افغانان هلته تقریبا 1500 نفره په تا وویشت ښارو کې ژوند کوو دېرش نفره څلوېښت نفره دی اکثرا په محل کې واده کړی وو. په چکسلواکیا کې تقریبا 40% 40% ودونه کړی وو. قانون د خارجي سره د واده دا و چې هغه مراسم در رسمي چې ستر سره کیږي په هغه کې باید رسمي ترجمان اوسي چې مهر ولري. نو زه په دې اکثرو مراسمو کې د رسمي مراسمو کې د ترجمان په توګه مې حضور پیدا کوم. بیرته راځم ستاسو سوال ته. متاسفانه د متفاوت اروپایی کلچرونه او افغان کلچر د اروپایی خواسته د افغان خواست د افغانانو خواسته دا په کورنۍ کې استقاقات درلودل تصادمونه درلودل او ودونه به کول یو څه مده بعد بسره جدا شول او طلاق به واقع شو. بیا په دې طلاق کې به هم زه ومه. دا تصور راته پیدا شو چې زه باید خارجي ښځه ونه کړم، زه باید افغان ښځه وکړم. په دې چې دا تمام استقاقات ما لیدل، دا تمام هغه د هلکو د اجلۍ خبره خو په هر ترتیب د هغه اولاد به چې پیدا شو ورته به هغې به ورته خوشحاله و چې زه سره خلاص شو. ما به ورته ژړلی چې دا طبل څنګه کیږي. نو په دې خاطر باندې مې تر 1999 کاله پورې په دې په خارج کې ښځه ونه کړله چې که زه لاړ شم افغانستان ته افغانۍ ښځه وکړم. اما په 1999 کال کې په افغانستان کې سیاسي وضعیت داسې راغی، طالبان مسلط شول چې زما د تک محدودیتونه پیدا شو. بیا مې نو خپل فامیل ته وویل چې ما ته افغاني ښځه باید پیدا شي. نو دا بیا لږ ذره اوږدېږي که ادامه ورکړم؟
ادامه ورکوي په لنډو کې راته وایي.
خلاص دا چې زما د ورور میرمن مختلف پیشنهادونه وو. زما د ورور میرمن وویل چې زما خورزه به تا ته مناسبه وي. ما له فکر دې ونیسه چې لږ ځله زه خو اوس ماین عمر ته هم رسېدلی یم چې دا مشکلات هغه نه وي. وایي نه هغه خبره حل ده، بس ما له خیر ویډیو راولېږي. ویډیو یې چې راولېږله خپله مې سفر وکړ دی. نو هغه وخت کې په مسکو کې وو، لاړم مسکو ته. په مسکو کې یو دوه میاشتې قدرې پاتې شو. ناسته ولاړه او خبرې، یعنی هغه کلاسیک ډول مریج چې ارنج مریج دی ملک زره مدرن که چې دوه میاشتې مو سره په هغه معینه فاصله کې نه په اروپایي شکل باندې په هغه معینه فاصله کې سره ناستې ولاړې کولې زه عملته خبرې. بیا په ناخر کې مو ویل څنګه چل دی. وایي بس دا خو ښه خبر ده. ما ویل بس چې ښه خبر ده بسم الله. بیا مې واده وکړ. په دې زمن کې مې خواښې او خسر لاړل امریکې ته کوچې وکړ. بیا زه هم پسې لاړم امریکې ته. یو نیم کال هلته پاتې شوم. بیا چون می مور دل تمریز و په آلمان کې بهترالم بس نو اوس څلور اولاد لرم مېرمن میمرا سره ده او بیا د دبل فصل باب شروع کیږي چې ژوند بیا انګلستان ته راغلو په انګلستان کې د انګلستان در اتاک علت هم ځان ته خاص دلایل لري چې دا بیا
کوم لازمي درته تشکر سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب په دې اړه ته وایي دغه تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، هلته مو مدرسه ویلې ده، همدارنګه دیني زده کړې مو کړې دي، یو بیا یو اروپایي هیواد راغلی، په ټوله کې که چېرې د افغانستان وضعیت وګورو یا هغه کسانو ته چې هغوی دیني زده کړې کوي عموما د غرب په اړه یا د نورې نړۍ په اړه ښه لیدلوری نه لري، څه داسې سبب شو چې تاسو تصمیم ونیو سربیره پر دې چې تاسو دیني زده کړې کړې وي دا مو انتخاب کړ چې غرب ته راشي؟
چون زما پلار الله دې وبخي د تمام عمر سره د مصر نه د ازهر شریف نه اولنه ډاکټر راوړی افغانستان ته، او نور هم یو سلسله کورنۍ کې بعضی کسانو چې بهر کې تحصیل کړی وو. دقیقا چې تاسو برداشت کوئ همداسې برداشت درست برداشت دی. د مثال په توګه یو چا قصه وکړله چې پلانکې په خپل ښځې باندې بدګمانه و وی وشله، یعنی یو څوک چې په خپل ښځې باندې بدګمانه و موږ ته عادي ښکارېدله چې دا یې ووژني، دا یو طبیعي حق مو ورته. بیا وروسته مو چې دې خبرې د دې حق تلفۍ او د دې ناروا په مورد کې فکر کو، هغه لیدلوری چې په افغانستان کې زمونږ په مغزونو کې و او هغه لیدلوری چې وروسته سره تنویریږي یا په لسهاو نور، هو همداسې برداشتونه شته دي چې تصورات کاملا په بعضی مواردو کې هغه ورته گلوانیزیشن یا تلایی دی، او په بعضی مواردو کې ډیر مخرب او غیر دا تشنجات په اول کې کاملا وجود درلودل، اما په تدریج سره دا تشنجات هغه یعنی مرفوع شو، خصوصا کله چې وروسته بلدی چې په دوم کال کې ما هغه درې نیم سوا صفحې ډکشنری د اول کار د لپاره ولیکه، دې کار ته مې انکشاف ورک، بیا د څلور ژبه ایزه نه سوا صفحې ډکشنری شو چې بیا هغه د جورج سوروس فاونډیشن په پراګ کې چاپ کړل، او دا غي چاپ هم داسې و چې ما په یو کانفرنس کې چون زه د چکسلواکی کې د خارجیانو د انټیګریشن په مورد کې یعنی اندماج او انټیګریشن په مورد کې زه د خارجیانو په استازي باندې هر کال په یو کانفرنسونه چې د خارجیانو او د حکومت د خوانه دایرې ده د خارجي سازمانونو لکه متحد یونایټډ نیشن های کمشنری او داسې نور چې څه خارجیانو کړی دي او څه حکومت کړی دي، قوانین څنګه دي، او ما دلته خارجیان ریپرزنت کول یعنی نه استازیتوب مې کول. په دې ناستو کې سره د دې چې زه په عربي ژبه پیدلم د محل په ژبه پیدلم، زما غټ هندیکیپ او زما غټ مشکل د انګلیسي ژبې سره وو، او دا هغه کانفرنسونه اکثرا په انګلیسي او یا فرانسوي وو، زه ډیر متاثر وم د دې نه چې زما انګلیسي ولې په دغه لیول نه ده چې زالته وایم. دا نو سبب د دې شو چې یو د هغه عواملونه چې ما چې سلواکي پرې خودل د چې جمهوریت او انګلستان ته راغلم، او البته د نورو کانادا یا د امریکا یا د استرالیا مبحث مطرح وو، اما چون انګلستان آلمان ته نږدې وو هلته زما مور وو او نور اولادونه، نو د هم یو د هغه سلسلو خبرو نه دي چې یو د بل سره داسې اړیکې لري او رابطه لري چې زه انګلستان ته راغلم. او د دې په څنګ کې نو بیا هغه نور عوامل هم چې اولادونه د مختلف هیوادو پاسپورټونه لري و هغه هلته که چېرته په انګلیسي ژبه باندې وارد نه اوسي د دې آینده ژوند به څنګه شي، نو بیا هغه هلته د پنځو ژبو ترجمان چې په چک کې وم په وزارت عدلیه کې د اسلامي علومو متخصص، او بیا وکیل مدافع وم د یو نویم کال نه تر 2001 پورې نو هغه مې پری خودل د مې د سفر نه بیا په باندې شروع کړ. اغلتا نه پیګم چې تاسو به تر کومه حدا پورې دې مسلې سره علاقه مندي و. په اروپایي هیوادو کې او په یو څل شمیر هیوادو کې کله چې بهرنی کس مړ کیږي د هغه ملکیت د او په مثلا په چک کې و د هغه ملکیت په ورثه په منځ کې د هغه قوانینو د میراث پر بنیاد باندې تقسیمیږي چې هغه سره د هغه هواد نه دي. چون زه د بهرنیو قوانینو متخصص هم په وزارت عدلیه د چک ما د خارجیان منظور مې د عربي هوادونو نشوک په چک کې مړ کېدل د هغه ملکیت د اسلامي میراث پر بنیاد باندې تنظیمو او تقسیمو به محکمه ته ورکو به محکمه دغه په اساس باندې حکم کوو او دغه پر بنیاد باندې به د خلکو مال تقسیم.
د ازادي ملما
سم سور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے جنت پتی خاورا کی کور دے دا زمانے کور دے دا زمانے کشاڑا تک کل پکی سم سور دے دا زمانے محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے ہوے کد محل دا وے کبھی نو درو وائے سما ہو داد خٹو گٹ کور دے داس مادے داد خٹو گٹو کور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے د خلکو بلیزړه خوګيږي زما پر سوای د خلکو بلیزړه خوګيږي زما پر سوای د خلکو بلیزړه خوګيږي کومینا کی کتور دے کپی غور دے داس ما دے کومینا کی کتور کپی غور دے داس مادے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے داس مادے کور دے داس مادے کشاڑا تک گل پکی سم سور دے داس مادے سهار د څراغونو نارنا شوکول غواړي د خار د څراغونو نارنا شوکول غواړي د خار د څراغونو نارنا شوکول غواړي اقبالا دا چورک لی بنه ورور دے دا سما دے بالا دا چورک لے بنے ورور دے دا سما دے جنت جنت دے پدی خاورا کی کور دے دا سما دے